ماسپخین دو بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافي اوازی اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې چې زه نوري اس نوري مو هرکلی کوم. د کندهار او کابل د ورستیو خونړیو حملو له ورستیو پرمختګونو مو خبرو. د کندهار د ولایت په میلمستون کې د تېرې شپې د 14 په اړه تحقیقات پیل شوي دي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم په کابل او کندهار کې ورستۍ حملې غندلې او د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د دغه حملو په اړه د کورنیو او نړیوالو غندنو له حاله مو هم خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانۍ په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به په پاریس کې د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کنفرانس کې برخه واخلي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ممکن د کندهار د وروستۍ حملې په وژل شوو کې د دغې جرګې یو غړی هم شامل وي. او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفر په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې مرګونی حملې غندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار قمر الدین صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې حملو کې 98 تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي د تېرې ورځې په مرګونی حمله کې 10 تنه وژل شوي، 98 کسان ټپیان شوي. ټپیان ټول د کابل بېلابېلو روغتونونو ته لېږدول شوي دي. خو یو شمېر رسنۍ د کابل د تېرې ورځې د حملو ارقام تر دې زیات یادوي. دغه پیښه د افغانستان د جمهوري ریاست او د افې د نړیوال سازمان لخوا هم په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ممکن د کندهار د وروستۍ حملې په وژل شوو کې د دغې جرګې یو غړی هم شامل وي. فضل هادي مسلم یار نن رسنیو سره په خبرو کې د کابل او کندهار وروستۍ حملې په شدت وغندلې.
کندهار لپاره چې د زړو افغانۍ د سوځولو په خاطر د افغانستان د بانک په غوښتنه د ملي شورا یو ګډ هیئت چې زموږ د اقتصاد د کمیسیون جناب سفاري صاحب او د روسیې جناب جوزاني صاحب سره
په همدې حال کې د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میلمستون کې د تېرې شپې د 14 په اړه تحقیقات کیږي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوي ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تېرې شپې د 14 تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د کندهار د مرستیال ولی عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلومات یما قریشي او د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان ولسمشر په لارښوونه د کندهار د وروستۍ پیښې د سړلو لپاره دغه ولایت ته تللی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې مرګونی حملې وغندلې. د دغه سفارت لخوا نن په یوه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه حملې د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یوه حمله ده. او د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار 14 شوي. د دغه ولایت والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې 14 د سړک په غاړه د یو مین د ځای پر ځای شوي مین له امله شوي چې د پولیسو یو رینجر موټر یې هدف و. نوموړي وویل چې دغه 14 تلفات نه لري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د متحده عرب امارات حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل سوي دي. د متحده عرب امارات حکومت دا خبرې نن کړې او ویلي دي چې دغه 15 ډیپلوماټانو په افغانستان کې د بشري مرستو لکه زده کړو او پرمختیايي کارونو په برخه کې کار کاوه. افغانستان ته د متحده عرب اماراتو سفیر او د کندهار والي دواړه په دغو چاودنو کې ټپیان سوي دي. د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ خلیفہ بن زاید النهیان په دغه هیواد کې د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ او د بیرغونو د نیمه ځوړندولو امر یې وکړ. د امریکا رسنی راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکو ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي او د هغه مالي معلومات لري. دا ادعاوی د هغه دوه پاڼې راپور برخوي چې په امریکا کې د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه وو. سی این این ویلي دا ادعاوی د راپور په هغه زمیمه کې وی چې ډیر محرم ګڼل کېده او دا معلومات یوازې له ولسمشر باراک اوباما، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اتو نورو د کانګرس له مشرانو سره تیره اونۍ د معلوماتي غونډې پر مهال شریک شول. نیویورک ټایمز، رویټرز، اسوسییټډ پریس او نورو خبری اژانسونو د امریکایي چارواکو له خولې چې نه یې غوښتل نومونه یې څرګند سي د ورته معلوماتو راپورونه ورکړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې دا راپورونه ناسم خبرونه وبلل. ټاکل سوی د ټرمپ نن په نیویارک کې یو خبری کانفرانس ته خبري وکړي او د ولسمشر په توګه له لوړي وروسته له خپل کاروبار سره د جلاوالي په اړه خپل پلان څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادو استازي ګډون وکړي. داسې اټکل کیږي چې د غونډې برخوال به پر اسرائیل ژغ وکړي چې د یهودانو د میشت ځایونو کارونه ودروي، د سولې خبري پیل کړي او دوه څنګ په څنګ دولتونه جوړ سي. په دې غونډه کې د نه د اسرائیل او نه هم د فلسطینیانو مشران برخه اخلي. دا خبرې څو اونۍ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل له لوري د فلسطینیانو په سیمو کې د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. د امریکا ولسمشر او باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی سوی دی. اوباما د امریکا په وخت تیر شپه په شیکاګو په خپل وینا کې له امریکایانو مننه وکړه او ویل هر ورځ ما له تاسو سره زده کړې وکړې او تاسو د دې باعث سوی چې زه ښه ولسمشر او ښه سم. اوباما په ورته وخت کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي چې د په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. ټاکل سوی ده چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړ مراسم پر ځای کړي او د امریکا 45م جمهور رئیس سي. او ټاکل سوی ده د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره منتخب سوی ریکس ټیلرسن به نن په نړۍ کې د روسیې د فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ټرمپ انتقالي ټیم د ټیلرسن د وینا په اړه پیغام خپور کړی دی. د دې پیغام له مخې ټیلرسن به روښانه کړي چې ولې ټرمپ له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د روسیې د فعالیتونو په اړه د اندېښنه د ټرمپ د خبرو برعکس ده چې وایي امریکا باید له روسیې سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو پای.
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل او کندهار کې پرونیو خونړیو حملو له ورستیو پرمختګونو مو خبرو. د کندهار د ولایت په میلمستون کې تیر شپه د 14 په اړه تحقیقات پیل شوی. د 15 متحده عربي اماراتو ډیپلوماټانو په ګډون په 11 وژل شوو کسانو کې د ولایت مرستیال هم شامل دی.
په ډیر تاسف او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسیدلې ده.
ملي شورا هم تایید کړی چې د دې شورا دوه غړي په د وژل شو کسانو پر ډله کې د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری. د افغانستان ولسی جرګې د دغو حملو په اړه نن په بیړني بحث کې د حملی غندلې او د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
حوادثی خلاصه پیش آمد چه در کابل و در ولایات باعث نگرانی همه مردم شده. رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنند.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی لی یو غړي سره د حملو په اړه غږی ګوډه غرض د دوړو حملو په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو اکسل ملونو خبرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د خزو او د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي پروګرامونه. مخکې له دې چې د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په ملي شورا کې د دې حملې د وروستیو بحثونو او دغه راز د وژل شویو کسانو په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو او د ارقامو په اړه وروستي معلومات درکړو. کندهار ته ځو. په کندهار کې د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه تحقیقات پیل شوي. د پنځو متحده عربي اماراتو د ډیپلوماتانو په ګډون په یولسو وژل شویو کسانو کې د دې ولایت مرستیال او دغه راز د ملي شورا دوه غړي هم شامل دي. د کندهار د والی او په افغانستان کې د متحده اماراتو د سفیر په ګډون په دې حمله کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت چاپ غاړه نه دی اخیستی 12 کسان ټپیان شوي دي. دغې حملې له وروستو جزئیاتو به مو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې خبر کړی.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تیرې شپې د چاودنې تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه په لومړنیو معلوماتو کې راغلي چې دغه چاودنه د میلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې. په دغه پیښه کې د کندهار د مرستیال والی عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلوماټ یما قریشی او د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون یو ولس کسان وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی، د عربي متحده اماراتو سفیر دغه راز هاشم کرزی او ملي سوداګر اج محمد صدیق محمد د ټپیانو لډلې څخه دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیم خپلواک وایي چې عبدالعلي شمسي لومړی په پیښه کې ټپي او ورسته نن د سخت ټپونو لامل سا ورکړه.
په ډیر تاسف او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساور کړی ده او په شهادت رسیدلی دی.
په وژل شوو کسانو کې یوازې د کیکند مرستیال والی، د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو، د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل او په امریکا کې د افغان ډیپلوماټ یما قریشی جسدونه پیژندل شوي. د کندهار د بهرنیو چارو د رئیس شاه احمد سید او د ولسی جرګې د استازي باز محمد جوزجانی د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه رسمي معلومات نشته. د یادولو وړ ده چې دغه چاودنه دغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوي چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابره کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سیشن به فورس د یو خیریه لومړني شونځي د جوړولو د چارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو. بلخوا وسلوالو طالبانو د یو خبر پاڼي په خبرولو سره ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري.
خو د ورستیو معلوماتو له مخې په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازی باز محمد جوزجانی هم د وژل شویو کسانو په ډله کې دی. پر هغه سربیره د غراز د بهرنیو چارو رئیس د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه محمد سعید هم د وژل شویو کسانو په لیست کې دی. د غراز د هغو دغو وژل شویو کسانو لیست چې د رسنیو له لارې خپور شوی د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، ډیپلومات نذیر یما قریشی په ولسی جرګه کې د جوزجان د خلکو استازی باد محمد جوزجانی او دغه راز د افغانستان ملي شورا تایید کړ چې د ملي شورا غړی سراج الدین سفری هم د کندهار په چاودنه کې وژل شو کسانو په ډله کې شامل دی. 15 د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټان چې وژل شوي دي، د پیژندل هم ویل کیږي چې ګران دی. په ټپیانو کې هم د کندهار د حملې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی، د متحده عربي اماراتو سفیر، د والی د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی او دغه راز د یو شمیر نورو کسانو نومونه شامل دي. ویل کیږي چې 12 کسان په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. د کندهار او کابل حملو په سیمه ایزه او نړیواله کچه هم غبرګونونه راپارولي دي. دغه دواړه حملې په سیمه ایزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. اوس بلار شو کابل ته. په مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل د تیرې ورځې د خونړیو چاودنو بریدونو د مړو شمیر چارواکو 38 کسان ښودلی، خو یو شمیر نه تایید شوي. سرچینې وایي چې د مړو شمیر له دې هم زیات دی. هباد الله هننزی د کابل د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه ورستۍ معلومات راټول کړي دي. هننزی صاحب، اول راته ووایه چې د کابل د پرونۍ خونړۍ حمله د وژل شوو کسانو شمیر څو ته رسیدلی؟
نوری صاحب، ډیر زیاته مننه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نویو شمیرو لمخې په وژل شوي کسان تقریبا دو دوی و دیرش کسانو ته رسیدلی او ټاپیان هم اته نوي کسان خودل شوي دي. خو بیا هم ځینې رسنیو غیر رسمي راپورونه ورکړي دي چې په دغه کې د دوی شمیر د ټپي شوي او وژل شویو شمیر پکې زیات دی. په دغو کسانو کې یو شمیر ملکیان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دوی په منځ کې د ملي شورا د اداري برخې یو تن کارکوونکی صفي الله نجیب هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. نن زه د صفي الله نجیب جنازې ته ورغلی او مالته مې د دوی له همکارانو او یو شمیر نږدې ملګرو سره او همداراز د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلې کله چې صفي الله هڅه کوله په د لومړۍ چاودنې وروسته د خپلو همکارانو ژغورنې ته دنګلي، نو دویمه چاودنه رامنځته شوې چې په دې کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د صفي الله یو تن همکار واصل عمر سره ما خبرې کړې، که څه هم د ژړا په حال کې و، خو هغه ځینې د صحنه هغه حکایتونه یې ماته کړي چې څنګه صفي الله په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د دې غږ به واورو مونږ.
کوم وخت چې انتحاري هغه صحنه کې وشوه، زموږ زیاتره همکارانو منډه کوو چې هغه دوستان زخمیان دي یا وینه ضایع کوي. هماغه حالت کې چې زخمیان راټولول په همدغه صحنه کې بل انتحاري وشوه، هغه کې زموږ هغه قهرمانان چې د کارمندانو کومک ته تللي غوښته چې هغه ته نجات ورکړي، هماغه صحنه کې دین په شهادت ورسېدلو.
نوری صاحب، د صفي الله همکارانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی د هغه صحنې څخه حکایت کوو چې څنګه د دوی همکاران په څه حالت کې و، هرې خواته چغې وي، هیڅوک نه و چې دوی ته مرسته ورسوي په هغې وخت کې. خو صفي الله چې دغه کس وژل شوی په دویمه چاودنه کې، دی له ټولو ستونزو سره سره او له ډار سره سره دغه پیښې ته وردنګلی دی او د خپلو همکارانو مرسته یې کوله، خو دا غریب پکې وژل شوی. د کورنۍ غړي وایي چې صفي الله تقریبا مهرباني
هنانزه صاحب، د تاسو د پرونۍ حملې د یوه وژل شوي کس په اړه معلومات ورکړل. خو پرون دوه حملې په کابل کې وشوې او دغه راز وروسته په قندهار کې، څه وایي چې آیا دغه دواړه حملې سره ارتباط لري که نه لري؟ چارواکو څه ویلي په دې ارتباط باندې؟
رسمان خو په دې تړاو باندې څه نه دی ویل شوي. د قندهار پیخه کڅم د کابل دوه غبرګول پیخي وسلوال طالبانو یې مسؤلیت منلی، خو د قندهار د پیخي په تړاو هغوی ویلي چې دا د هغوی کار نه دی. لا تر اوسه تایید شوي یا رسمي معلومات په دې اړه نشته چې آیا دغه دواړه پیخي له یو بل سره تړاو لري او که څنګه. خو هغه څه چې په کابل کې رامنځته شوه، د ځینو چارواکو په خبره په دغه پیخه کې تر ډیره ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې تر ډیره ملکي وګړي وژل شوي دي او ټپیان شوي دي چې اوس مهال روغتون ته لیږدل شوي دي، خو د ځینو وضعیت لا هم نازک خودل شوی دی.
بله، هنانزه صاحب، له تاسو نه مننه. زموږ بل خبریال دغه راز رحمت الله افغان د هغه بحث په اړه معلومات راټول کړي چې نن په ولسي جرګه کې د کابل او کندهار او دغه راز نورو ولایتونو لکه هلمند کې د وروستیو حملو په اړه شوی. البته د کابل او کندهار له وروستیو حملو سره په تړاو دوی ویلي دي چې دغه حملې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو موضوع په ډاګه کوي او افغان ولسمشر او دغه راز د افغانستان وسلوال ځواکونه باید دغسې حملو مخه ونیسي، ځکه چې خلکو ته ډیر تشویشونه پیدا کړي دي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان هم له کابل راسره د ټلیفون په لیکه د عرفان صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامت مننه
عرفان صاحب. تاسو راسره اوسئ. زموږ خبریال رحمت الله افغان ستاسو نننۍ غونډې ته تللی و. لومړی به له ده واورو چې په دې غونډه کې څه وویل شول، بیا به تاسو ته درسو. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب لکتا چې مخ کې دونه وکړه نن تر ډیره پوري د ولسی جرګې بحثونه آزاد بحثونه البته د کابل د تیر ورځې انتحاري حمله همدارنګ د کندهار پیخي او د هلمند انتحاري حمله ته ځنګړې سوي وي ټول وکیلانو په ګرد همدارنګ اداري هیئت دغه حمله په کلاکو ټکو وغندل اول چې د منلو وړ نه دي همدارنګ کې د سینامي صاحب د ما خبري اوري نامي صاحب خپل ول چې په دغه پیخه کې د ملي شورا کارکون کې تقریبا شپږ درس کسان وژل سوي دي او شاوخوا بیا کسان نور ټپيان دي تر ډیره هدا پوري د ملي امنیت په بخنه سره د اداري هدي درنښه غړي دي کې همدارنګه وکیلانو زیات بحثونه وکړل جن وکیلانو چې مګه کې وګم صافي و دغه د نظام په داخل کې د جاسوسانو پښتون باندې انتقاد وکړ دی ول چې حکومت نه توانیدل چې دغه مخاوني سي جن وکیلانو بیا ول چې کشفي او استخباراتي ورګانو ډیر زیات صحیح دي چې داسې حمله مخه نه دی نیولې ځینو وکیلانو به هم په رښتونونو کې د لازم وسالتونو په نشټون باندې انتقادونه وکړل خو بل اخره د ولسی جرګې اداري ولسی جرګې دویم مرستيال نعمت الله غفاری چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله په عمومي غونډه کې په جنبندي کې وویل چې په دې اړه به لری جمهور نه غوښتل چې یو ځانګړی فوق العاده غونډه د ملي شورا له دوه اړخیز مجلسونو له اداري هیئت سره جوړ وکی تر څو پورې استونځه یو څناڅه رقم سي هغه په دې اړه باندې وویل
حوادثی خلاصه پیش آمد چې در کابل شهر ولایت باعث نگرانی همه مردم شده رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنن و هم موضوعات گذشته را بررسی بگیرن و هم اقدامات آینده را به صورت واضح مشخص بسازن ما که میگیم حضور رؤسای مجلسین لازم است به خاطر اینکه مسائلی هست و اینا باید در جریان قرار بگیرن و همه شما را هم اینا باید در جریان قرار بدن وکلای محترم
په ورته وخت کې د دغه جرګې بلغړی رمضان بشردوس په امنیتی دفاعي او کشپی ارګانونو باندې انتقاد وکړم دا ننګه پولیسي جرګې باندې انتقاد وکړ چې دوی غیر مسلکي کسانو ته رای ورکړي د ځکه پایلې هم دغه سوالې کله چې دغه جرګه خلاص شو جرګې نو ورسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار یو مطبوعاتي غونډه او بل او مطبوعاتي غونډه کې دغه تیر ورځې حمله په سخت ټکو وغندل دول چې هیڅ وخت افغانان هوډ بداسي حمله مات نه کی هم درنګه د وژل سوي نو کورونا ته په ځنګړې توګه غړي ډیپلوماټان چې د متحده عرب اماراتو د هغه وژنې وغندل ویل چې هیڅ وخت کې داسې حمله د دوړو هوادونو په اړیکو باندې تاثیر نه اچوي مخکې په بخنه سره مسلمانیار سبدا هم ویل چې کله طالبانو باندې د ژمی د شفق په نامو عملیاتو باندې فشار واستلې د مخامخ جګړې توان له لاس ور کړی ده نو د انتحاري امدارنګ ورته حمله نور ته مخه کړی ده بلې نوري صاحب
بر رحمت الله افغان تاسو نه مننه د ولسی جرګې دوهم منشی عرفان الله عرفان هم را سره د عرفان صاحب بخنه غواړو چې تاسو مو منتظر پرې خودلې زموږ د خبريال څرګندونې مو واورې د تاسو د نننی بحث په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل اوس ورستي راپورونه چې تایید شوی تاسو د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم د کندهار د حمله د وژل شو کسانو په انډله کې د غرض د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری هم د وژل شو کسانو په ډله کې دی چې په کندهار کې په پرونی خونړي حمله کې وژل شوې ده تاسو چې نن په دې اړه بحث وکړ دغه دواړو خونړي حمله وروسته په مشخصه توګه مو په کومو مسایلو ډیر تاکید وکړ دغه ورستۍ حمله د څه شي ننداري ته وړاندې کوي آیا د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو پیاوړتیا او که په یو شکل د دوی ترمنځ رقابت ځکه د کابل د حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی چې اکثره پکې ملکیان وژل شوي خو د کندهار د حملې مسؤلیت روس چا په غاړه نه دی اخیستی
د اسلام په وړاندې کولو سره بعد از مخصوصوال تسلط وړاندې کوم د شهیدانو کورنۍ ته د پرنۍ د خپلې پیښو او مریضانو ته عاجل شفا غواړم څنګه تاسو یاد متاسفانه علاوه بدې چې په کابل کې زمونږ شپږ دیشه همکاران کارمندان امنیتي او اداري کارکوونکي شهیدان شول او زیات وګړي زخمیان شول همدارس په کندهار کې غناو دي چې لس نفر کم زیات نور زمونږ وطنوال او ډیپلوماټان دلته شهیدان شول زمونږ دوه نور همکاران یو د مشرانجرګي محترم سراجین سفری سناتور سه با وطی سه محمد جوجانی هم شهادت ورسید. خدای دغه شهادت قبول کی او زمونږ غوښتنه ده چې دغه پیښه جدا تعقیب او پیګیری شي. څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې مطرح له تاسو همکار اشاره وکړ زمونږ په نننۍ غونډه کې د تاسو خاص کوم تصویب مونږ درلود ولاره څنګه شو شي او زمونږ نیو کې یا تشویشونه چې هغه مطرح شو دا په دې معنی ده چې زمونږ دښمنان دوی پیاوړې شوي، بلکه متاسفانه در زمونگ افغانستان نهی وضعیت و نهی جنگ دیر پیچیده شوه یا دیر مختلف ارخون زن تخیسته یکنگش تازو
ارفان صاحب، د کابل او د کندهار له حمله وروسته افغان ولسمشر په کابل کې د ملي د افغانستان د ملي ځواکونو د پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د قربانیانو او د دغه راز معلولینو او د هغوی کورنیو ته د درناوي په د مراسمو په اړه په یو غونډه کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین مخکې هم تیروتلي وو او دوی خپل اهداف ته نسره رسیدلی او دوی کلک هوډ لري چې دوی په وړاندې دغه اوسنی مبارزه مخته یوسي. هغه پوځي عملیات چې پیل شوي دي، آیا دا له افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره کوم ارتباط لري چې وسلوالو مخالفینو غوښتل په یو شکل افغان ولسمشر ته وښيي چې موږ تر اوسه پورې په صحنه کې یو قوي یو غښتلی یو؟
دې کې شک نشته چې موږ سترګې شو په تاولې شو اوسنی مخالفین دوی دا توان لري چې خصوصا د غرد انتحاری هم نو انتحاری مسائل کې دوی وخوای دنیا ته او زمون حکومت ته چې موږ کولی شو تاسو حتی په خپله د مېلمستون په خونه کې تاسو ته یو امنیتي ګواښ پېښ کړو. متاسفانه دغه مشکل شته او دغه که ځواب وي زمونږ د جمهور وینا ته ناکنه کېدی شي یو ګواښ وي زمون حکومت دپاره شه دوی نشي کولی چې په دې اسانی خپل مخالفین نمایندې شي. ولی متاسفانه په دې اکنه د دې په ځای چې موږ جدي وینا ولرو او احساساتي خبرې وکړو زموږ غوښتنه دا ده چې د امنیت د راستو لپاره او د افغانستان د وګړو د تامین لپاره او د سر او د مال ساتلو لپاره داسې عملي او جدي تدابیر ونیول شي او داسې یو مثبت تغییرات راشي هم په امنیتي ارګانونو کې هم په نور نهادونو باندې چې موږ شي کولی زموږ د خلکو هغه تشویشونه چې دوی
بله من
هم شد امنیتی ارگانونو پر دی اکلا جدی باید تاملانه موید که سنگه سنن ولیر یک دقیقه مطرح شو اگه کسان چه گویا جاسوس پا هیست در افغانستان پا دنن دکومتی پا چوکیو که دوی ناستی یا کار کی یا روابط داری پر دی اکلا دی تصمیمونو میشه از امون کشفی و استخبارات ارگانونو جدی پام ورتبو کی او تجید تر اخبالا اگه استراتیجی و پالیسی تغییر ورکی تصمیمشو کورای
بله لتاسو نه مننه دی ولسی جرګی دوهم منشي عرفان الله عرفانو چې په کابل او کندهار کې د ورستیو حملو په اړه خپل نظر څرګندو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل او کندهار پر نړۍ خنړې حملې د مختلفو لورو لوري غندل شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی یو کانفرنس په محل په کابل او کندهار کې ډیسیژن بي ورځي حملې وغندل چې په نتیجه کې پلسګونو کسان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا بیا له هند، پاکستان او افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د تروریزم ضد عملیاتو په برخه کې ګډه همکاري وکړي. سلیم محمد سلیل ته په سټډیو کې نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم ضد عملیاتو کې د شراکت او ګډو هڅو پیشنهاد وکړ. د هندي ورځپاڼو په حواله د امریکا چارواکو د افغان حکومت د هغو ادعاو ملاتړ کړی چې پکښې ویل شوي اسلام آباد په پاکستان کې ډېره سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې خپل حملو ته دوام ورکوي. افغان حکومت نو وخت نا وخت په ځینو حملو کې چې په افغانستان کې سوي هغه سختریزي وسلوال په لاس لرلو تورن کړي چې له پاکستان ملاتړ مرسته کیږي، خو پاکستان دل تل دا تورنه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر په خبري کانفرنس کې د افغانستان ملي شورا ته نږدې 2014 او د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیر شپې 14 وغندله. هغه ویل چې په افغانستان کې امنیتي خطرات لا هم په لوړه کچه استه.
There has been a consistent trend of these kinds of senseless.
مشتل اندیشمن یو وسلوال طالبانو په دوامدار توګه د تاریخوال دغه سی بے معنی اقدامات کړی دی. دوی په کابل کې د پرونی حمله مسولیت منل دی. سرګند د مشکوم دلیل نه لرو چې د دې ادعا په باب شک سرګند کړو. موږ نه یوازې د خپل ماموریت مشرتابه ته ورپیښو امنیتي خطراتو ته په سوچ کې یو، بلکې ډیپلوماتانو، غیر دولتي مؤسسو او نورو اشخاصو ته هم چې په افغانستان کې کار وژوند کوي اندېښمن یو. له سختریزو وسلولو د پاکستان د ملاتړ په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وویل:
I think we've been very frank and very open about publicly saying
فکر کوم موږ په دې برخه کې په وضاحت پاکستان ته ویلي څو هغو ډلو چې په افغانستان کې حمله کوي یا غواړي وکړي پناه ځای ورنه کړي. موږ په دې برخه کې ځینې پرمختګونه لیدلي. دوی د دغو پناه ځایونو په برخه کې ځینې اقدامات کړي، خو څرګنده ده چې دا ستونزه لا هم شته. دا له پاکستان سره زموږ په روانو مذاکرو، ډیالوګ او همکاري کې شامله موضوع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویل: نړیوال ټولنه د واشنگتن او د ناټو تړون د غوړي هیوادونو په ګډون افغانستان یوازې نه پرېږدي چې سیوی پرمختګونه له لاسه ورکړي. هغه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د چټکتیا خبره وکړه چې امریکا په دې برخه کې له افغان لوري سره همکاري ته ادامه ورکړې ده. البته نوري صاحب، تاسې خبر یاست چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره جمعه د افغانستان په تلسو ولایتونو کې شل تهاجمي او تصفیوي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې به د سختریزو ډلو په وړاندې جدي اقدامات کیږي. په کابل، کندهار، هلمند او نورو ولایتونو کې د وروستیو ورځو امنیتي پیښو څرګنده کړې ده چې په افغانستان کی امنیتی خطرونه لا هم په لوړه کچه شته.
بله، سلام محمد صلیل، تاسو نه مننه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر د پرونی خبری کانفرنس له جزئیات مو خبر کړ چې په کابل او کندهار کې دوه حملې غندلې او د غراز له هند، پاکستان او افغانستان څخه غوښتنې دي چې د تروریزم زده عملیاتو په برخه کې ګډه همکاري وکړي. اوس په افغانستان کې 2:01 د ملالۍ بشیر سره ترغلې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کړي. مهرباني.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیری ورځې په خونړیو حملو کې 13 تنه وژل شوي دي او 9 کسان ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د کندهار د تیر ماښام د حملې په وژل شو کې د دغې جرګې یو غړی سراج الدین صفری او د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي. په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت په کابل او کندهار کې د تیر ورځې مرګونی حملې وغندلې. د دغه سفارت لخوا نن په وخت پرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه حملې د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یوه حمله ده. د کندهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار 14 وسوه. د متحده عرب امارات حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکو ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي او د هغه مالي معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی.
او اوس به هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وای بهر ته د زړو وسپنو د وړلو مخه باید ونیول شي. د دغه خونی ویان سیامودین پسرلی د چرشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل کچېرې زړې وسپنې د افغانستان په فابریکو کې پروسس شي، زیاتو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره او د هیواد ته به ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. خاغلی پسرلی وای په مختلفو نمونو زړې وسپنې له هیواده بهر صدریږي او حکومت یې باید مخه ونیسي او عاملین یې مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د زړو وسپنو د اجرایي کمیټې له غړیو سره په کتنه کې کمیسیون ته دنده ورکړې سو دغه مسله وڅېړي او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي چې افغان سوداګر او صنعتکاران د مالی وزارت له لوري د بیلانس په اړه شکایت لري. د دغه بورد مشر رحمالدین آجي آغا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې سوداګرو په کابل کې یو ځلې مالی وزارت ته بیلانس ورکولو، خو اوس د مالی وزارت د نوي قانون له مخې هر سوداګر باید په هرو درې میاشتو کې بیلانس تحویل کړي. آجي آغا وایي چې افغان سوداګرو د مالی وزارت له نوي قانون څخه خبر نه وو او اوس چې نوی مالی کال پیل شوی له دوی څخه د جرمی غوښتنه شوې ده. بلخوا د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د نوي قانون د تعدیل طرحه عدلي وزارت ته لیږلې او له سوداګرو سره په مشورې به پکې تعدیل راولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر 2 بجو مهیروي. یو ځل بیا د کابل او د کندهار د وروستیو خونړیو حملو لنډه یادونه کوو. د وروستیو پرمختګونو په اړه د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی تایید کړ چې د دې شورا دوه غړي د کندهار د پرونی خونړۍ حملې د وژل شو کسانو په ډله کې دي. د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجانی او دغه راز د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری په د وژل شو کسانو په ډله کې د هغې حملې د وژل شو کسانو په ډله کې دي چې پرون د کندهار ولایت په میلمستون کې وشو. د دې حملې په اړه تحقیقات پیل شوي. په حمله کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او دغه راز په افغانستان کې د متحده امارات ډیپلوماتان وژل شوي او په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم د ټپیانو په ډله کې دی. دغه راز د وژل شو کسانو په ډله کې د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي چې ټپونه اخیستي وو په روغتون کې ساور کړی ده. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، دغه راز افغان ډیپلومات نذیر یما قریشي او د ملي شورا دوه غړي او 15 د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان. د ټپیانو په ډله کې هم د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي، د متحده امارات عربي اماراتو سفیر، د والي د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی د دولسو ټپیانو په ډله کې دي. د کندهار د خونړۍ حملې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. خو د کابل تیرې ورځې د خونړۍ برید چې ویل کېږي 8 کسان پکې وژل شوي دي طالبانو په غاړه اخیستی، دا دقیقه شمېره نه ده. تر اوسه پورې په دې اړه ضد و نقیضې څرګندونې شوي. ازادي راډیو اوري د دواړو حملو له وروستیو پرمختګونو خبرو. نور وخت نه لرو، 2:19 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخ کې لدې چې د ښځو لپاره 19 پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام لمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سره چې په اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زتاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سره چې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی او کمال د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ پکوندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي او نور زموږ خویندې او ورونه په دې به نه پوهېږي چې دغه میراث زویل فروز عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چې هغه نسبت د قلت د افرادو نه دی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی ژوند کې د خپل ژوند په رابطه کې مریضي کور مشه حضور و غیاب جلسه دغه باعث کیږي چې مشکلات په محاکمو کې وړاندې راسي او څوک چې انتظار د محاکمو نه توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زره حل سي، نو دغه اسباب عوامل دي. زه امیدوار دیدنم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیره صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسو سوال وکړئ چې تخطی او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کې یو جزایی موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارانوال له طرفه ورځي هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلاو نواقصو نه ډکه ده هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله دغه نقض څومره موده بیرته باید سارانوال دغه نقض مرفوع کړي رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپل یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست او تمیز دو هم یست، چې دا هیڅ امکانات نری په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشری حقونه سرغړونه سوی ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه دغه هغه مهم حق چې دی بشري چې هغه آزادي ده، هغه آزادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه آزادي دی او انسان ده چې هغه باید سلب نسي. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوس کیږي نه که کسوینې ډېر کمې، او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات سته.
سیره صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان سته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلق تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مبینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته خویند ورونو ته ستاسې د میکروفون لاره یا ستاسې د ریادو لاره نه داغه دی چې کچیر ته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی د خپلو اسنادونو سره د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاري کو د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغسې اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کېږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکار یو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کور سره.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د ورستې پښتنې پټوګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته د څوک راغلي چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارسي وي دي
بله هغه خويندې هغه ورونه خاصتا خويندې چې دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرف ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دوی سره همکاري کړې ده مشکلات ورته رفع کړي محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړی ده او مونږ د غوی سره په همکاري باندې اقدام کړی دی مشکلات حل سوي دي ورسره موارد زیات لرو خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي کې نه زګ د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یو میاشت مخ یو خوراغ له ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع ولا مال ده خو د دې په مهر کې ده نو تاسو لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله دا په طور د نمونه یو مثال فشرده متصل تی دی نوم اخسلونه علاوه داسې موضوعات سوی دی مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون پرانا کې لمربوطه ارګانو سره غږیدلی او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده موضوع محول سوی ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دیدی باسې چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشر حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی او ډیری کارکونکو هم میرمنې دي دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لګروسته به ترې خبر شي
او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازیم، خو راځی لومړی بغوښ شو وګمې جبرخیل ته چې د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوړوي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیس وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلنستې د هلمند امنیه قومندانې د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قومندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلي چې یا د پولیسو ل خپل خاوند سره په ناوې ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لار وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوندې له ځانه سره بیولې. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیز او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی آزادې رادیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زیډ موسسې په مالی مرسته د $8,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړي په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څنګه د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړی چې د وسلوالو کسانو لمنګلو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قومندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خو د تخار ولایت امنیه قومندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قومندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې دي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د خزي شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس جیل دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د خزي په تصرف کې ورکول کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 43 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودي خنډونه او تاوتریخوالی ډیر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلی یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا هوټل څه کم 4 میاشتې کیږي چې په کاري پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کیږي. هوټل په رنبوتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله تر سره کیږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماریا کرمی او د ای ډبلیو زی سی ماسیسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیر فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا 4 میاشتې کیږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټول کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کیږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی 3 میاشتې سولې. وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې چې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ ته دا ټول کارمندان یو تقریبا 40 نفر یو، په 40 نفر کې 14 نفر مو ټوله ښځینه دي او 3 نفر مو نارینه دي. په 3 نفر کې 2 نفر ګارد دي، 2 نفر ډرایور دي او په دې 14 نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټوله ښځینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نور ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په 4 کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کچري قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مایچه پلاو ده، بولاني ده یا پیرکی. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمان نمایش ورکړي. دا رستوران چې د نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي د ډیر فرق لري. فرق په دې باندې دی یو خودس ماحول هیڅ وخت نه بل دا چې کله دا خبره ما د ډیر مشتریانو اوریدلې ده چې وخت چې موږ تر ازو ډوډۍ ته نو موږ دونه پر راحتي باندې رازو فکر کوچ داس موږ خپل کور دی نو په دې باندې دوی ډیر په آرام اصاب باندې تر ازو.
میرمن لودین وایي د کار په پیل کې څه ناڅه ستونزې هم لرلې خو اوس له خپل کار څخه ډیر راضي دي. میرمن فرزانه همدارنګ وایي د ډوډۍ قیمتونه هم مناسب دي او هر څوک کولی شي په ارزانه بیه دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر اشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تیرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر دي کار وکړي.
از موږ دا کارمندان چې دي ښځې چې دي دوی څوک وي چې دوی اصلا هیڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوي چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د اشپزي کورس یا د ګارسونۍ یو کورس یا کوم خاص پوهنتون یې لکه خارج باندې. خو زموږ دغه ښځې چې دي دوی ټوله بېسواده دي او بر علاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي، نو دوی وغوښتله چې دلته راسې کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل مندان ته ترانسپورت لرو، ماشیم نظر هر یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چیز موږ سره کار کوي. مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه دغه کوله چې موږ بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس فعلا
په بوست رستورانت کې د آرامه میوزیک د لوکو کړنګهار د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو تر څنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلاً وینئ په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي تللی دي. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولی سو چې کار وکړو تجارت وکړو هر شی موږ کولی سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ راتازه سي د دې دپاره موږ دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې د جمهورانو خزی دی.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنۍ لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی د هغوی لپاره ځانګړې او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د ارامتیا احساس کاوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د ارامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلې یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توان نای لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډیر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکې میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم. اسم دکتر سیمین است. زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي وو چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او له نږدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ و عنوانات خود مردم افغانستان است.
اسم ما فرهاد زیست.
زمانم فرهاد ده. لومړی ځل ده چې له کورنۍ سره مې بوست هوټل ته راغلی یم. ټولو یې ډېر صفت کاوه. ډېر ښه محلي خواړه لري او بله ښېګڼه یې دا ده چې میرمنو جوړ کړی او اشپزان یې هم ټولې میرمنې دي. نو ځکه مې مینه پیدا شوه چې یو ځل دلته راشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي له خپل کاره ډیره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تیروله خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم.
شکر د خپل کار نه راضي یم. من شخصا کبابونه زه پخوم.
کباب، پکوړه، مسال هر څه زه یاد دارم.
شکر اوس خپله زندگی نه راضي یم. دا ټولې ښځې راضي دلته سات مو تېر.
میرمن لودین وای کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه نه و چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کاری ښه پر مخ روان دی نو غواړي پاینده کې په کابل ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي، او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي نو ځان ته دې جرأت ورکړي، او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای تر نهو نه د بیګا تر نهو پورې مونږ یو، که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو تر هغه وخت پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې واده ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی، نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووځي، بیرون راووځي، یا د خامک دوزی د طریق نه، یا د اشپزي نه، یا د هر شي نه چې دوی په راحت یې خپل په کار کې راحت یې دوی کولای شي. زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي، او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله اوسئ.